د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گرانو اردوونکو تاسو د وی او ای ڈیوا خبرونه اوري نن د خالی ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 2 منیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر په دې خبری خبرونه کوم اول پامرا ګرځوم د اهم خبرونو سره ټکو ته د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو کار قسم لوري روان دي خو وايي د عمل په یو څو ورځو کې سرته نشي رسیدلی د خیبر پختونخوا په سویلی سیمه ټانکی پروند جمعې پورز په یو ماین چودن کې درې تنکی ماشومان ورونه وجلی شوې دي د ټانک د پولیسو مشر وی او ای ډیو ته ویلی دي وجل شوو ماشومانو یو بم په لار کې مونده و چې ورسره لوبي کولی چې پرې و چاودې دو او د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې په تیرو دو میاشتو کې په امنیتی ځواکونو بریدونو کې لږ تر لږه یو دیرش امنیتی عسکر وژل شوي دي حکومتي چارواکي په امنیتی ځواکونو د زیاتره بریدونو پړه په بیلتون خوخو بلوس وسلوالو ډلو اچوي د طالبانو او بلوسانو وسلوالو ډلې دواړه وخت په وخت د بریدونو ذمواري هم قبلوي دا و د اهم خبرونو سرټکی اوس په پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ په سملار روانه ده خو وايي چې دغه عمل پر راتلونکو څو ورځو کې سرته نشي رسیدلی د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې صدر جو بایدن وویل چې د ستمبر په میاشت کې به هم څو شمیر امریکایي عسکر په افغانستان کې موجود وي ځکه چې د اتحادیانو سره د ځواکونو د وتلو ګډ عمل د دې ضروري برخه ده د جمعې په ورځ خبری ادارې ایف پی د امریکای دفاع وزارت پینټاګان د چارواکو له خولې په یو رپورت کې ویلي دي چې د باګرام هوایی اډې نه ټول امریکایي ځواکونه وتلي دي او دغه پوځي مرکز یې افغان ځواکونو ته سپارل دي په افغانستان کې چې د کلنه امریکایي او اتحادي ځواکونو د خپل پوځونو او خپل اعلان کړي او دغه لړۍ پیل شوه له هغه وروسته په افغانستان کې د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي چې پر امریکایي چارواکي اندېښنې څرګندوي په خیبر پختونخوا کې امنیتی چارواکي وایي چې په سویلی سیمه ټانک کې د ماین په یوې چاودنه کې درې تنکي ماشومان هلکان وژل شوي دي چې درې وانه خپلو کې ورونه دي دا پیښه د جمعې په ورځ ټانک خار نه د لس کیلومتره لری شمال لوري ته پرته سیمه میسودانو کوټ کې شوې ده د ټانک د پولیسو ضلعي افسر یا ډی پی او ساجد صاحبزاده وی او ای ډیو ته د پیښې پخلی کړی او ویلې دي پیښه کې وجل شوي ماشومان په یو دکان کې وو او د غلطۍ یو ماین په لاس ورغلو چې ورسره لوبي کولې پرې او چاودې دو ډی پی او ویل پیښه کې د وجل شوو درې وانو رونو عمرونه 15 کاله و کاله او 12 کاله دي د ملګرو ملتونو د ماشومان د پاره په بیړنۍ توګه پرستندوی ادارې یونیسف د پاکستان استاذ ایډا ګیرما ویلې دي هیڅ یو ماشوم باید د جنگ څخه پاتې شو ماینونو یا چاودیدونکو موادو ښکار نشي یونیسف به د پاکستان مرسته کوي او دغه ماینونو په اړه به پوهاوی خوروي چې ماشومان او کورنۍ د دغه خطر سره نور مخ نشي او د بلوچستان او پاکستان سیاسي او لوړپوړو پوځي چارواکو کو څه هم په ډیر واره دا وکړي چې د بلوچستان حالات مخ په خکېدو دي خو په بلوچستان کې سیاسي سيډونکو وایي چې د تیر کال په پرتله په بلوچستان کې په امنیتی عسکرو بریدونه او په عامو خلکو ترهګر بریدونه زیات شوي دي خبريال او سيډونکو ذوالفقار وايي چې روان کال په بلوچستان کې د ترهګر بریدونه 15 چنده زیات شوي دي وخت په وخت د امنیتی چارواکو لخوا ورکړې شو شمیرو ترمخه په تیرو دو میاشتو کې په بلوچستان کې یو دیرش امنیتی عسکر په بیلابیلو بریدونو کې وچلې شوي دي سړون کې خبريال شهزاد ذوالفقار په خبره کې حالات همداسې روان وي د دې تر ټولو لوی زیان به پاکستان او چین ترمنځ د سیپیک په نامه د اربونو روپو د رواني پروژې ته وي خبره ده چې دا به د سیپیک لپاره ډېر لوی خطر وي د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر زیالانګو په خبره په افغانستان کې کیسه ډول حالات روان دي هلته د هندستان په شکل کې زمونږ یو دښمن ملک ناشته چې هغه افغانستان خورا زمونږ په ضد استعمالوي دلته چې کله هم تر هغه کېږي د هغه ترشا په یو نبل شکل کې د هندستان لاس وي خو هند او افغانستان تل دا تورونه رد کړی دي په بلوچستان کې په امنیتی ځواکونو د بریدونو ذمواري اکثره بلوس پلتون خوخه ډلې یا بیا د طالبانو بیلابیل ډلې قبلوي دا و تر دې وخت پورې اهم خبرونه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ د دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د اهمه باګرام هوایی اډینا ټول امریکایي ځواکونه وتلي دي او دغه پوزي مرکز یې افغان ځواکونو ته سپارل دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا همکار نصر الله په دې رپورت کې راکوي.
د امریکای صدر جو بایدن د جمعې په ورځ په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان د امریکای ځواکونو وتل روان دي، خو دا به په څو ورځو کې سرته ونه رسي او د ستمبر پورې به د امریکای څه ځواکونه هم دغلته کې پاتې وي. صدر بایدن د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې د امریکای پوځیان به د ستمبر په 11 نیټه د افغانستان وځي. ښاغلی بایدن دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د امریکای اخیری پاتې پوځیان هم د بګرام هوایی ډګر نه وتلي. د امریکای د دفاع وزارت پینټاګان یو چارواکي وایس اف امریکا ته تایید کړي چې امریکایي ځواکونه د بګرام له پوځي اډې څخه وتلي او د دغه مرکز کنټرول یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارلی دی. د بګرام پوځي اډه له شاوخوا دوو لسیزو راهیسې د القاعده ډلې او طالبانو سره په جګړه کې د امریکایي ځواکونو اصلي مرکز بلل کېده. امریکا د سپتمبر له پیښو وروسته د طالبانو حکومت نسکور کړ او په بګرام کې پوځي مرکز پرانیست. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي دي چې دا پوځي مرکز افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه پوځي اډه نن افغان ځواکونو ته ورتسلیم شوه، خو د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر لا هم په افغانستان کې دی او له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ساري. وسلوالو طالبانو له بګرام پوځي اډې څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو هرکلی کړی او دغه یې یو مثبت ګام بللی دی. په همدې حال کې ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د غوس ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان سره ملاقات کړی. ارګوای چې دواړو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو دوام او د افغانستان او نړیوال ټولنې د اړیکو نوی فصل په اړه له یو بل سره لیدلی. یاد دیوی د بګرام پوځي اډه په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه وه چې ځینې سیاسي بندیان هم پکې ساتل کېدل. امریکایي ځواکونو تر دا مهاله په کندهار، بلخ، هلمند، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم خپل پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې دي.
د پاکستان ځینې نړیوالو مطبوعاتو تر مخه د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارو لخوا د پارلیمان غړو ته د افغانستان د وروستي حالاتو په اړه تفصیل بیانولو په وخت ویلي شوی دی چې د پاکستان اوس په افغان طالبانو اثر کمیږي. پاکستان کې څېړونکو وایي د امریکا او نړیوالو ځواکونو د وتو وروسته طالبانو د سیمو کنټرول اخلي، ځکه هغوی اوس په پاکستان ملاتړ نه کوي. خو افغانستان حکومت وایي چې پاکستان اوس هم په طالبانو اثر لري او پاکستان کې پناځیونه لري، خو پاکستان دغه تورونه نه مني. په دې اړه باندې یو څېړنیز رپورټ را سره د ډیوا خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې شریکوي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر لخوا د پوسټ تبلیغکار او نور جګپوړي پوځي چارواکو په موجودګۍ کې د پارلمان کمیټې ته د بریفینګ چې د تړلو دروازو په شاتر سره شوه، خو د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په بریفینګ کې زیاتره خبرې د افغانستان صورتحال او د دې لوجه راپېخ ستراتیژیکي او دفاعي چیلنجونو سره تړون لرلو. د ځنې نړیوال مطبوعاتي ادارو راپورونو تر مخه په دغه بریفینګ کې دا هم سرګند کړی شو چې په افغان طالبانو د پاکستان اثر کم شوه او د هغوی سره د خبرو اترو په شوي هڅو کې کوم ډول پرمختګ نه لیدل کیږي. د دفاعي چارو سړنکار او د پوسټ په خانه جرنل تلت مسعود وای افغان طالبان چې په افغانستان کې کنټرول لاسته کول روان کړی دي او نورې علاقې هم په خپل واک کې اخلي او همزکا د هغوی په ځان باور لوجي د پاکستان مهمتیا په کمې دوه کاری
میں اعتماد زیادہ آ جائے گا کہ بھائی اب ہمیں پاکستان کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے, اس لحاظ سے کہ ہم ہمارے پاس پورا افغانستان کا علاقہ ہے, ہمارے پاس بڑی حد تک لوگوں کی حمایت حاصل ہے.
طالبان و کنٹرول لاس تک اول روان کڑی دی او ہم زکا دا دی سر اس پزان باور سے واشوے دے چگینی اس ورطا دا پاکستان زیاد ضرورت نہ دے پاتی پا دے لحاظ چی مونگ سر خود افغانستان زیادہ علاقہ دا او تر لوی حد دا خلق ملاتڑ ہم را سر دے نو پا دغا وجہ اس دا پاکستان مهمتیا پا کمی دو دا.
تلت مسود زیاد تکڑا دا افغانستان صورتحال لوجه دفاعی سٹراتیجیکی او سفارتی کچا باندے نوی چیلنجونا را پیخ دی چی پا دغو کی قتل دا دی چې د پاکستان د پاربیا کومه تګلاره په ګټه ده او همزکا د امریکا او چین سره پر روان وخت کې د اړیکو په موضوع او د دې په کچه به هم خبرې شوې وي.
تو میرے خیال میں سارا میسج یہی تھا کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں, افغانستان میں خانہ جنگی بڑھ سکتی ہے, اور پھر میرے خیال میں یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ امریکہ کے جو اس وقت رویہ ہے اور جو چین کے ساتھ ایک لحاظ سے رائیولری ہے, اسٹریٹجک رائیولری, اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ کس طریقے سے پاکستان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں.
نوزه فکر کوم چې په دې بریفینګ کې ټول پیغام هم دا او چې حالات خرابې دي شي, افغانستان کې خانه جنگی زیاتې دي شي, او زما په خیال دا به هم ویل شي وی چې د امریکا دا وخت سره وي دا او بیا د چین سره یو مخالفت هم دی, یعنی په سټراتیژیکي توګه اختلاف, نو دا هغه منفی اغیز بیا سره ډول په پاکستان پریوتې شي.
د افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکو او بیا د پاکستان اثر په اړه چې امریکایي چارواکو هم وخت په وخت خبرې کړې دي او بیا په ورستایو کې د نړیوالو شخړو د سار ادارې هم په خپل رپورت کې سرګند کړي چې په افغان طالبانو اوس د پاکستان اثر په کمېدو دی. په افغان طالبانو که د پاکستان دغه اثر کم شوی وي نو آیا بیا دا اندېښنه هم شته دی چې ګڼې پاکستانی وسلوال طالبان او افغان طالبان په خپلو کې یو دي؟ په دې اړه په اسلام آباد کې مشته خبریال طاهر خان سره داسې وایي.
خپل یو معلومات هم دي, طالب پاکستانی او افغان طالب بیا په افغانستان کې په یو بل غم غرض نه لري, او د دې منځ کې به ضرور داسې یو شی وي چې بس تستا خپل لار او زموږ خپل لار د عملیاتو په حواله سره وایم. نو بالکل نظریات یو دي, او چې کله یو ګروپ د پاکستانی ٹی ٹی پی وجه د افغان طالبانو مشر زمونږ امیر دي, نو معنی سره راځي چې افغان طالبانو داسې قسم نه دي ویلي, لیکن دا خو یو دغه شته کنه چې افغان طالب خو پاکستانی طالب خو خلاف نه شي کولی څه ګام نه شي.
سړنکاران وایي د افغانستان دغه شخړه په ډیرو اړخونو د پاکستان د پاره بیا هم د منفي اغیزو چیلنجونه لري چې په داسې کې پاکستان به غواړي د خپلو ستراتیژیکي ګټو په خاطر یو موثره تګلاره خپل کړي. احسان محمد خان, وی او ای ډیوا, پېښور.
د خیبر پختونخوا په سویلی سیمه ټانګ کې پرون د جمعې په ورځ په یوې ماین چاودنه کې درې تنکی ماشومان ورونه وژل شوي دي. د ټانګ د پولیسو مشر ویو ویډیو ته ویلي دي وژل شوو ماشومانو یو بم په لار کې مونږ دیو چې ورسره لوبې کولې چې پرې وچاودېدو. د ټانګ سره نږدې په سویلی وزیرستان کې هم اکثره د ماین چاودنې کېږي چې پکې د پښتون تحفظ مومنټ د داوو تر مخه تر اوسه پورې تر 300 پورې ماشومان وژل شوي یا بیا ژوبل شوي دي. حکومت وایي چې دوی په دغه سیمه کې د دغه خخ بمونو صفا کولو مهم هم چلوي, او چې کوم خلک په دې کې مړه یا ژوبل کیږي هغه ته مالی مرستې هم ورکوي. په دې اړه درسره د ویو ډیو یو رپورټ شریکوم. د ټانګ د پولیسو ضلعي افسر یا ڈی پی او ساجد صاحبزاده وی او ای ډیو ته د پیښې پخلی کړی او ویلې دي پیښه کې وژل شوي ماشومان په یو دکان کې وو, او دغلته یو ماین په لاس ورغلی چې هغه پرې چاودېدلې دی. ڈی پی او وویل پیښه کې د وژل شوو درې واړو ورونو عمرونه 15 کاله, 9 کاله او 12 کاله دي. د پولیسو مشر وای د وژل شو ماشومانو تعلق جنوبی وزیرستان سره دی خو دوی لډیر مودې پټان کې میشته و. لا 14 ورسته پیخه کې د وژل شو ماشومانو مړی د ځلی ستر روختون ته د پوسټمارټم د پاره وړل شو. د هسپتال چارواکو وی او ای ډی وته ویلي چې دا ماشومان د ماین بن په چرو د لګیدو له عمل مړ شو دي. د کرک د پولیسو مشر وای د پیخه سره سم سیمتا د پولیسو پلټون کې ډلې لیګل شوی او د دې 14 د علتونو معلومولو هڅه روان دي. په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو په ځانګړې ډول د ټانک سره پیوست وزیرستان کې د ځمکني او ماینونو یو شمیر 14 شوی دي چې پکې ګڼ شمیر خلک وژل شوی او جوړل شوی هم دي. 13 میاشت په خور های کورټ قبایلی سیمو کې د ماینونو د 14 پاړه حکومت نه په 2 هفتو کې دننه رپورت غوښته. په جنوبي وزیرستان لده سیمه کې په لومړی جون هم یو ماین 14 شوی او چې پکې درې تن کې ماشومان وژل شوی او دوه پکې نور جوړل شوی. په جوړل ماشومانو کې یو جینې هم شامل و. د ملګرو ملتونو په بیان کې په ورستیو کې په کوټه کې هم د ولاسي ګرنیټ په 14 کې د درو ماشومانو د وژل کېدو یادګیره نشوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د پاره په بیړنۍ توګه مرستندوی ادارې یونیسف د پاکستان استازي ایډا ګیرما ویلي هیڅ یو ماشوم باید د جنگ څخه پاتې شو ماینونو یا چاودیدونکو موادو ښکار نشي. یونیسف به د پاکستان مرسته کوي او د دغو ماینونو په اړه به پوهاوی خوروي چرته چې ماشومان او کورنۍ د دغه خطر سره مخ دي. د دې سره دا هم مهمه ده چې ماینونه پاکړي شي او په پیښو کې د بچو خلکو بحالي وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم فعال علمزی مسجد څوک چې په دغه ماین 14 کار کوي او شمیرې راغونډوي وای په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو د 14 پیښه ورسته له هغه پیل شوې چې د راهنجات عملیاتو له عمله به کور شو کسانو بیرته سیمتا واپسی شوی او دغه عمل د کال 2014 نه پیل شوی. هغه ویلی د دوی سره تر دې وخت پورې یو سلو یو کم نوی پیښه رپورت شوی چې پکې 300 نه زیات کسان مړ شوی او یا مازور شوی دي چې زیاتره شمیر پکې د ماشومان او ښځو ده. هغه ویل دا پیښه زیاتره په هغه ځینو کې کیږي چرته چې د امنیتی سرتیرو چیک پوسټ یا کلی وي. هغه زیاته کړ د مان 14 کسان زیاتره غریبانان وي چې بيزي یا سروي سروي یا د خوړنو یا اوبو یا د ځنګلونو نه د اور لپاره لرګي وروړي او په روغتونونو کې د درمرنې لپاره پیسې هم نه لري. د جنوبي وزیرستان د انتظامی چارواکي وای چې د ماینونو په پیښو خبر دی او دغه پیښو د ښکار شو سره مالی مرسته کوي. په قبایلی ضلعو کې د آفتونو په وخت د انتظام اداره پی ډی ایم ای وای د دوی کار د خلکو ته مالی مرسته ورکول دي او د هغې لپاره د هرې ضلع انتظامی ته یو یو کروڑ روپۍ ورکړل شوي دي چې تر مخه وژل شوي ته 2 لک او ژوبل ته 1 لک روپۍ ورکړل کیږي. ګرانو اوردونکو تاسو د وی او ای ډی واخ پرونو ته غوږی. د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې په تیرو 2 میاشتو کې په امنیتی ځواکونو بریدونو کې لږ تر لږه 1.5 امنیتی عسکر وژل شوي دي. حکومتي چارواکي په زیاتو بریدونو کې د دې پړه په بیلتون خوخو بلوچ وسلوالو ډلو اچوي. د طالبانو او بلوچستانو وسلوالې ډلې دواړه وخت په وخت د بریدونو ذمہواري قبلوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال حفیظ شیرانی په دې رپورت کې راکوي.
د کوټي اوسیدونکو وتلې او مشر بلوچ خبريال شهزاده ذوالفقار بیا وای د تیر کال په پرتلا روان کال په بلوچستان یالت کې د ترهګری په پیښو کې 15 چنده زیاتوالی راغلی دی.
او کاسو د هوګوري په یو میاشت کې یو دو میاشت کې یو دیش سیوالا چې د او ما فیدر کتل تیر کال چې دی اولم شپږ میاشت کې چې دی یو وشت د لسوی دی. او په دا شپږ میاشت کې په 2021 کې دغه وګوري دا ماشال د پرم چې واقعیا اوسه دا درې اتیا واقعیا اوسه نو فور ټایم تقریبا 5 ټایم تر رسیږي چې دا
شهزاده ذوالفقار په خبره که حالات هم داسې روان وي د دې تر ټولو لوی زیان به یې د پاکستان او چین ترمن د رواني عربونو روپو د سی پیک په نامه پروژې ته وي. دا شهزاده ذوالفقار په خبره د سیمې د خرابو حالاتو ترڅنګ مهمه خبره دلته په ایالت کې د بلوچستان د خفقان او د هغوی د غشتنو ده. دای وای چې په ایالت کې د پاکستان د پوز او څارګرو ادارو لوري په تیرو څو کلونو کې د لکونو په حساب استخباراتي اپریشنونه سوي دي، خو وای چې تر دې مهمه عمل د بلوچستان د ستونزي سیاسي حل لټول دي.
اوس دوی کله دا حل باسي چې آی بی او وی انفارمیشن بیس اپریشن وی نو دا خو دا تاسو ګوري موږ هم ګورو چې دا حل دی. نو په کار دا دي چې دا سیاسي حل هم قرار قرار سي. آی بی او دوی ته دی آی بی او رواني دا غوي اٹیک رواني دا جنگ رواني، مګر په کار دا دي چې دوی
دا بلوچستان دا کورنۍ چارو وزیر میرزا لانگو په خبره
افغانستان میں حالات چل رہے ہیں، وہاں جو ہے ایک ہماری ہندوستان کی صورت میں کیسے دشمن ملک بیٹا ہوئے
گور په افغانستان کی چیڅه ډول حالات روان دي. هلته د هندوستان په شکل کې زموږ دشمن ملک ناشته چې هغه د افغانستان خاوره زموږ پر ضد استعمالوي. دلته چې کله هم ترهګری کیږي د هغه ترشا په یو نه بل شکل کې د هندوستان لاس وي، چې ترڅو په افغانستان کې حالات نوي شسوي د هغه اثر به پر موږ ضرور وي، او داسې پیشي کله هم کې داسي امکان یسته. دا هغه خلک دي چې په پاکستان کې حالات خرابوي، د پاکستان دشمن دي. اوس چې پاکستان د ترقی پر لوري روان دي، دوی په لار کې خند اچول غواړي. د شنونکو او چلنکارانو په وینا د بلوچستان حالات لتیرو دوه لسیزو څخه خراب دي. دوی ګمان کوي چې د بلوچستان د ستونزې حل یوازې او یوازې په خبرو او اترو کې دی، خو په بلوچستان ایالت کې لتیرو څو لسیزو راهیسي ډیری وسلوالې ډلې له پاکستانه د بیلیدو لپاره غرونو ته ختلي، او د دې وسلوالو ډلو مشرتابه په نورو ملکونو کې سیاسي پناه اخیستي. په بلوچستان کې بلوچ سیاسي ملتپال غوندونه بیا د ایالت پر ساحل او وسایلو باندې اختیار د بلوچستان د مسلې سیاسي حل غني. حافظ الله ستور شیرانی، وی او ای، دیوا کوټا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه دي. د بلوچستان په گوادر سیمه کې د سمندر نه د میانو یا کبانو نیونکو اتحاد او ځایي سیاسي مشرانو په یو غونډه کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین ټرالرانو ته د اجازه ورکولو فیصله دی بیرته واخلي، ځکه چې چینایي ټرالرانو ته د گوادر سمندر نه د کبانو نیولو او وړونکو په دغه فیصله عمل وکړي شو، نو د دې سره به په لوی شمېر کې ځایي صنعت ودریږي او په زرګونو خلک به بیروزګار شي. نور تفصیل په د ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د گوادر د کابنیونکو د اتحادی مشر خدای داد واجوی چې دغه جرګه نن په گوادر کې وسوله، په کوم کې یو شمیر سیاسي ګوندونو هم ګډون درلودي.
جرګه مې فیصله ہے کہ چائنیز ڈالر جو اس وقت ان کو کپیا طریقے سے نوسی دیا گیا ہے اور ایک ڈیپ سی پالیسی پاکستان میرین افیئر نے بنایا ان کو اوپن کرے.
دغه جرګه کې پریکړه وسوله چې د چین وټرالرانو ته چې په پټه باندې کومه اجازهتنامه ورکول شوې ده او پاکستان میرینسي د ژور سمندر لپاره کومه تګلارې جوړ کړې ده، دا پالیسی د سرګند کړل سي. موږ تر دې وړاندې د سند د ټرالرانو څخه ډیر په مشکل کې وو، خو اوس بیا د چین ټرالران راغلي دي. خدای داد واجوی چې دلته تر 50 زیاتې کارخانه دي، په اړه کارخانه کې تر 1.5 سل 300 کسانو پوری مایانیونکي کار کوي. دا اوس ټوله درې دلی دي، خلک به روزګار دي. کچیری د چین وټرالرانو ته اجازه ورکول شي، دا به زموږ ټوله مایان ونیسي، زموږ ټوله ذخیره به ختم کی او دا صنعت به تباہ کړل شي.
اب اگر چاینیز کو اجازه ملے تو ہمارا مچھلی بھی لے جائے گا، ہمارا سٹاک بھی تباہ کرے گا اور ایک پورے انڈسٹری کو تباہ کر کے.
د گوادر په دغه جرګه کې د مدني ټولنې د پالینو سره سره سیاسي ګوندونو هم ګډون درلودي. د نېشنل پارټي ویان علي لانګو په دې باب وی او ای دی وته ویي.
گوادر او پسنی ساحل سمندر باندې چاینیز ټرالر تشکار اجازت ورکړې، د نېشنل پارټي بھرپور مذمت کوي. د داس مخ کې بلوچستان جزائر باندې قبضه د پاره اډنه سي جاری وکي، اوس چاینیز ټرالر تشکار اجازت ورکاوږي.
حکومت 15 ورځې وړاندې د چین 15 ټرالران دلته د گوادر په سیمه کې نیولي وو. حکومتي چارواکو دا خبره هم کړې وله چې له دوی سره یو شمېر مایان نیول شوي دي. خو بیا د چین سفارتخانه د پاکستان د کورونو چارو وزارت ته خط لیکلی وو چې دا ټرالران د طوفان له سبب څخه گوادر ته تللي وو. خبری رسنۍ دا خبره هم کوي چې چین حکومت اوس و پاکستان ته د دغو 15 ټرالرانو او د مایانو د درلاسه کولو درخواست هم ورکړی دی. حکومتي چارواکي وایي چې د چین له هغو 15 ټرالرانو سره د هند په سمندر کې اجازه ولا. په بلوچستان کې گوادر، اورماړه، جونی او د غډول بیا د لسبیلې تر سیستم پوری تر 3 لک زیات خلک په سمندر کې مایان نشي. د مایان یو کې تادیه وی چې دلته د بلوچستان حدود 12 نایټیکل میل کې یوازې کښنی کښتۍ ته د ښکار اجازه سته، خو د سند او د غډول اوس بیا د چین وټرالرانو ته اجازه ورکول سوی ده. بلوچستان له سمندر سره 1.5 کیلومتر اوږده سرحدي پوله لري. د زیات شمیر خلکو اقتصاد د مایانو د نیولو سره تړلی دی. دغه خلک اوس په بلوچستان کې د گوادر د سیپیک د جوړېدو هم مخالفت کوي او وایي چې د گوادر د سیپیک له جوړېدو څخه د مایانو دغه روزګار به د دوی ختم شي. د ملګرو ملتونو د خوراک او د زراعت نړیوالې ادارې په دینزدو کې سروي کړې ول چې له بلوچستان سره د سمندر په حدودو کې تر 500 زیاتې کښتۍ دي. دا هر ورځ په زرګونو مایان نشي. کچیری دا ښکار دغه ډول روان وي نو تر 2015 پورې به د سمندر مایان به ختم شي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټا.
ګران اوردونکو د خبرونه په اخر کې زنو شروان کلندر بدن اجازه غواړم، خو را سره مل اوسې په اخر کې بدر ته وړاندې کوم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا په هېټي کې په جاري سیاسي اړیګړي د بشري حقوقو د خلاف ورزو په تپوس نکیدو او د امن او امان په خرابېدونکو حالاتو ډیره فکرمند ده. دا خبره ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیری لینډا تامس گرین فیلډ په تیرو ورځو کې د هېټي صدر جونیل مایز سره خپل یو ملاقات کې د تکړې ده. سفیری تامس گرین فیلډ دا خبره په ګوته کړه چې د جون په 20 تاریخ په هېټي کې شوه آئینی ریفرندم صفا سوتر نه وو، او دی یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې په هېټي کې د لازمن په کال 2021 کې صفا سوتر او آزاد پارلماني او صدارتي انتخابونه وشي. د دې ملاقات د تحریری بیان درا برسیره کې دوه تربخې سفیری تامس گرین فیلډ په سخت ټکو کې دا خبره کړې ده چې د هېټي خلک ځان لا د خپل داسې مشرانو او د حکومت ورکولو حق لري چې د هغوی خدمت وکړي شي. د غربي کورای ارض معاملو د امریکای زنانه قائم مقام نائب خارجه وزیر جولی چونګ امریکا کې پراته د هېټي د اوسیدونکو نمائندګانو ته خپل وینا کې ویلي دي چې خلک باقاعده سره ځان لا د خپل مشرانو د غوراکولو حق استعمالي، نو همدا نمائنده جمهوریت د خلکو کړمي سمولي شي. په هېټي کې په کال 2019 کې پارلماني انتخابونه پکارو، خو دا تر اوسه پورې نه دي شوي. د دې نتیجه د کال 2020 نه راپدې خو په خپل مقصد د انتظامی اختیاراتو د استعمال په شکل کې راښکاره شوې ده. په دې حالاتو کې د اختیاراتو د ویشلو او د سرکاري ادارو د یو بل ذمہوار ګرځولو هیڅ نظام نشته. قائم مقام نائب خارجه وزیر چونګ زیاته کا چې په هېټي کې دا قسم جمهوریت نور نشي چلی دی. زمونږ په دې یقین دی چې په هېټي کې د ډېری مدینه د حکومتي عملدارۍ په فرمانونو د چلولو را روان عمل د پارلماني انتخابونو په ذریعه ختمې دی شي، او د یو جمهوریت منتخب مشر نه اختیارات نوی منتخب مشر ته د سپارلو د پاره صدارتي انتخابات ضروری دي. نائب قائم مقام خارجه وزیر دا خبره اومنله چې هېټي دا وخت قسمه قسم مسلو سره مخ دی او د هېټي ټولي کړمي یو انتخابات نشي اوارولې. خو دې دا هم وی چې دې سره دا حقیقت هم نه پټيږي چې په هېټي کې د جمهوریت عمل د جاري ساتلو ډیر سخت ضرورت دی چې دا شان د خلکو خدمت وکړی شي. په یو ملک کې د سوکالۍ مرام د جمهوریت د بنیادی ضابطو په چخولو یا په نظر انداز ساتلو نشي ترلاسه کېدی. د مضبوطو جمهوری عملونو قیام او د دې تحفظ د امریت پرو جنبو او د هرس او د خود غرضو پوخ علاج دی. د محکمتیا او د قانون د بالادستانه بغیر د خارجه سرمایه کارۍ ملک ته درآمدولو د هېټي ټول کوششونه به هیڅ ځای نه نیسي. نائب قائم مقام خارجه وزیر چونګ دا خبره په ګوته کا چې امریکای د هېټي د خلکو د اجتونو پوره کولو د پاره هېټي ته د انساني خواخوږۍ د مسلو او اړولو او د ترقیاتی عمل د وړاندې خوځولو لپاره د اربونو ډالرو امداد ورکړی دی. دې نه علاوه امریکي په 13 جنوري کې د هیټي د جمهوری حکومتي عملدارۍ د چلولو او د زراعت د مد د ترقۍ لپاره د 2.5 کروڑ ډالرو اضافي امداد ورکړی دی. خو دې په اخر کې خپله خبره په دې الفاظو ختمه کړه چې د هیټي خلکو سره زموږ د امداد سودمندې نتیجې به اله رابرسیره کیږي چې د هیټي خپل خلک هم د جمهوري عملدارۍ د پاره راپورته شي.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.